دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې دې لاسوهنه نه کوي. ملا نظام احمد ندیم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې وینا کې چې د افغانستان د دولتي تلویزیون آر ټي ای لخوا خپره شوې د خپل اقدام نه په دفاع کې دا دلیل وړاندې کوي چې نجونې له نورو ولایتونو نه بې له کوم شرعي محرم نه پوهنتونونو ته راتلې. ځینې د حجاب د اغوستلو مکلفیت هم مد نظر نه نیوه. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست په خپلې وینا کې ویل د 160 مضامینو په جمله کې چې په پوهنتونونو کې ښځو ته تدریس کېده د نوموړي په وینا له اسلام سره متضاد او د افغانانو د وقار او ابرو سپکاوی کوو چې له همدې عمله د طالبانو مشرانو پوهنتونونو ته د ښځو ورتګ وځنډاو. پاینی وخت کې د مصر د الازهر د جامع خطیب احمد طیب پیوی باینه کې چې د جمعې په ورځ په قاهره کې خبره کړې ویل دي چې هغه د تعلیم او زده کړې نه د ښځو د منی کولو په باب د افغانستان د چارواکو پر پریکړه باندې خپل ژور افسوس او خپګان څرګندوي. د الازهر د جامع جماعت امام وای چې دا اقدام د اسلامي شریعت له حکم سره منافی دی. ښځې او سړي یو شان د زنګونه تر له حده پورې د علم په حاصلولو مکلف دي. نوموړي پر حکومتي مشرانو غږ وکړ چې پر خپل پریکړه باندې دې نظر ثانی وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا رئیس جیک سولوان د قطر د صدر اعظم د مرستیال او د هغه عربي هواد د بهرنی چارو له وزیر شیخ محمد عبدالرحمن بن جاسم السانی سره ملاقات وکړ. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله د یوې رسمي مطبوعاتي اعلامیې په حواله وایي چې جیک اوسلوان د طالبانو له بند نه د دوو امریکایي اتباعو په راخوشي کولو او دوحې ته په انتقالولو کې د قطر د دولت د مرستې مننه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال د نومبر له 6 نه د ډسمبر تر 12 پورې 15.3 میلیونه ماشومان د سرخکانو یا شری او 6.1 میلیون پولیو یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ په مقابل کې واکسین شوي دي. 2022 کال د نومبر تر پایه پورې د سرخکانو 15,400 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او د 300 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ شوی و. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. پرون د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پولیسو د یوې امنیتي پوستې سره څیرمه د موټر بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شو. ایرانی چارواکو د شیراز په عمومي محبس کې 3 کسان د جنای بل جبر او د غلا او سرقت په جرم اعدام کړل. د تسنیم نیمه خبری آژانس د فارس ولایت د قضایي مشر کاظم موسوی له قوله خبر ورکړ چې درې واړه ملزمان سږ کال په جولای کې د اعدام په سزا محکوم شوي وو. د یوکران جمهور رئیس اولودمایر زیلنسکی متحده ایالاتو ته د یو ناڅاپي سفر په پای کې د پنجشنبې په ماښام خپل هیواد ته د ستنېدو په مهال د پولینډ جمهور رئیس اندریزیج ډوډا سره د ملاقات په غرض په وارسا کې تم شو. د رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د یوکران په جنوبي ښار خرسون کې د روسي پلوي ادارې یو لوړپوړی مامور د پنجشنبې په ورځ د موټر بم په چاودنه کې وژل شو. روسی چارواکو د اندری شتیپا د وژلو پلا په اصطلاح د یوکرانی ترورستانو په غاړه واچوله خو د یوکرین حکومت لا په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. دا واشنگتن دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلې دي غواړي چې په یوکرین کې جنگ پای ته ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د رپورټ له مخې فکر نه کیږي چې یوکرین او د یوکرین لویدیځ انډیوالان به د پوتین په قول باور وکړي. پوتین دا اعلان له جمهور رئیس جو بایدن سره د یوکرین د جمهور رئیس زیلنسکی له ملاقات نه او د متحده ایالاتو کانګرس ته له وینا نه یو ورځ وروسته وکړ. د یو تازه رپورټ له مخې ویل کیږي چې د یوکرین په جنگ کې د روسیې 10,000 عسکر وژل شوي. په عین وخت کې د روسیې د سمندري پوځ یوازینی الوتکې وړونکي کښتۍ کې اور ولګېده. د نیوزویک انلاین شبکې د تاس د خبری آژانس په حواله خبر ورکړ چې په اډمیرل کوزنیستوف په کښتۍ کې اور هغه مهال ولګېده چې د بیرن د سمندرګي د ساحلي ښار مورمانس د کښتۍ جوړولو په فابریکه کې د ترمیم په غرض لنګر اچولی و. د تاس اجانس وای چې د کشتۍ اور مړ شوی او ځاني تلفات نه دی اوښتي. د اډمیرل کوزنیستوف بیرقبردار کښتۍ له 1990 لمریز کال راهیسې ولاړه وه. د روسیې سمندري پاوز اعلان کړی چې دغه کښتۍ به له ترمیماتو نه وروسته په 1903 لمریز کال کې بیرته د روسیې په سمندري پاوز کې د خدمت لپاره تیاری. د نایجیریا پاوز وای چې لږ تر لږه 214 وسلوال داړه ماران او ټررستان دغه افریقایي هیواد په شمالي ختیځ کې له حکومتي عسکرو سره د زنفارا په ولایت کې د 2 ورځو درندو جګړو په دوران کې وژل شوي دي. د وارزون آنلاین خبری شبکې جمعه په ماښام ناوخته خبر ورکړ چې د چین د سمندري پاوز د بی پیلوټه ډرون الوتکو وړونکې نوې کښتۍ په فعالیت پیل وکړ. اسرائیل او لبنان ته خبرداري ورکړه چې ایران د بیروت د نړیوال هوایي ډګر لاري منځني ختیځ ته د وسلو د لیږلو هڅه وکړي. د اسرائیل د هوایي قواو جټ الوتکې به پنهکه کړي. د رویټرز خبر ایجنس رپورت ورکړي چې د چیلی جمهور رئیس گبرائیل بوریک اعلان وکړ چې د فلسطین د ادارې تر کنټرول لاندې سیمه کې به خپل سفارت پرانیزي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د رپورت لمخې د شمالي کوریا پاوز پرون د جمعې پرس څو نور بالستیکي توغندي هم د خپل ختیځو ساحلي اوبو په لورې وار کړل. د جنوبي کوریا پاوز ویل چې د شمالي کوریا لخوا د وروستۍ ازموینې 4 ورځې مخکې د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا د پوځونو ترمنځ په همدغه سیمه کې د ګډو سمندري او هوایي تمریناتو د اجرا کولو په تعقیب وشوي. شمالي کوریا خبرداري ورکړل پر شمالي کوریا باندې د یو پوځي ارغل لپاره د تیاری نیولو په خاطر اجرا کیږي. د متحده ایالاتو هوایي قواو د جنوبي کوریا له پاو سره د تمریناتو په وخت B-1 او B-2 ډوله بمبارتمان الوتکې چې د اټومي وسلو د انتقالولو صلاحیت لري او رادارې نشي کشفولی د کوریا د ټاپو وزمې له پاسه والوزولې. او د امریکا د متحده ایالاتو په ګنشمیر جنوبي او ختیځو ایالتونو کې د توپاني بادونو او سخت واورو د ورېدو لامل په زرهاو هوایي پروازونه فسخه شوي او په لوی لارو باندې د موټرو او ملبردارا لارې و تګ را تګ په ټپه درېدلې. پرون د جمعې په ورځ د ډسمبر په 3 ګنشمیر هوایي میدانونه او لوی لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې. ویل کېږي چې سکال د کرسمس رسغتی یا د حضرت عیسی علیه السلام د زګیدنې جشن چې نن د شنبه په ورځ د دسمبر په 4 د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په یو ګڼ شمېر هیوادونو کې لمانځل کېږي د 13 لسیزو په موده کې د ژمي په ډېر خراب او سخت موسم کې برابر شوی. په ځینو ایالتونو کې د تودوخې ټیټه درجه -4 درجو ته رالوېدلې ده. د خبرونو پای
آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په هنتونو او د لوړو زده کړو په موضوع کې د شذو او جنو پر تعلیم د بندیز پریکړه په نړیواله کچه د غبرګونونو په اړه د یو شمیر اسلامي هیوادونو ترڅنګ د مصر د الازهر پوهنتون هم خبرګون شدلی دي او د دې پریکړې سره مخالفت شدلی دي. خو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي چې د شرعي غوښتنو د نه مراعات کولو له امله دغه پریکړه ته ارسوي دي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سعودي عربستان، قطر، انډونیزیا، پاکستان، ایران او ځینو نورو اسلامي هیوادو لخوا په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د ښځو او نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز د پریکړې سره د مخالفت په لړ کې د مصر الازهر پانتون هم دغه پریکړې ته غبرګون ښودلی. دغه پانتون شیخ احمد ال طیب په یوه اعلامیه کې چې د پانتون د فیسبوک په پاڼه خپره کړي، په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت په پریکړه خواشینی خودلی او د دغه پریکړې سره مخالفت خودلی. د دې د مخه د پنځشنبه په ورځ هم د 12 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو د اروپي ټولنې د اساسي سره یوځای د نجونو پر مخ د پانتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د بندیدلو په اړه د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه غندلی او ویلي دي چې د ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ګوښه کولو لپاره د طالبانو د حکومت کړنلارې به د طالبانو سره د دغو هیوادو پر تعامل اغېزې ولري. افغانستان لپاره د امریکا شارجاپيري کیرن ډیکر د چاشمبي د ورځې نه وخت په دوه کې تخپل سفارت څخه تیاش میرغوان خبر اعلان سره په انلاین باندې په خبرو کې طالبان حکومت د دې پریکړې د واقعو خبرداري ورک او د طالبانو له حکومت پر پریکړه سره د غور غوښتنه وکړه. میرمن ډیکر ویل په واشنگتن کې زموږ رهبریت دې ته په اشاره چې طالبان څنګه په غلطه لار روان دي په یو لړ اقداماتو باندې غور کوي. دغه امریکایي ډیپلوماټ ویل چې طالبان باید د دغه پریکړې وروسته انزوا ته ځانونه چمتو کړي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوي نیدا محمد ندیم ملي تلویزیون سره چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي په مرکه کې ویلي چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د منکراتو د مخنیوي او د شرایطو د پلي کېدو په هدف په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز پریکړه تر 14 میاشتو ضرور څه کړې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعاله وې. د یو ولایت د ښځینه طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بېله محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا و، دا زموږ اسلامي او افغاني غیرت نه ایجابوي چې یو مسلمانه پیغله دي د خپل ولایت نه په یو لوی ولایت کې اقامت زندگی ولري بیل اجازه خچ پلار سره یا ورور سره یا خاوند سره او هلته جدا په تحصیل باندې مصروف وي او دوهم دا د سفر سلسله چې تا ګورته یو بیل محرمه دا هم یو لوی عمده ستونزه ده. دوهم ستونزه دا و چې کمی شجنه محصلین چې پوهنتونونو ته رفته مده لوی د کورونا سره تللی او ته هم هدایت پر حجاب خدا حجاب متاسفانه نو عملی اسلامی امارت مساهله کول چې نن به اصلاحات راشي سبب اصلاحات راشي خو څوار لس میاشتې رسول حجاب عملی نه سو په هغه لباس د زینت کې او په هغه شکل باندې چې لکه میرمن چې واده تر وانی په داس کیفیت باندې د دې حضور پونتونو ته چې دا یو شرعي محظور دی مشکل دی. بل هم دستور ستونزه دا و چې په اکثر په همتونونو کې د اختلاط نظام نو ختم شوی د نرو د شیز مابین دا مسله روانه و.
خاغلی د دې ویل چې سلورمه ستونزه د پونتونو په حساب کې د زلو رښتو د زده کړو چې د دې په وینا د خزو شان سره مناسب دي دي او به چې پکې ذکر ونه کړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو تاریخ پر هدي وی چې افغانستان خلک مسلمانان دي او کله چې طالبان حکومت پر انجنونو د زده کړو په برخه کې نوي بندیزونه ولګول اسلامي هیوادونو د طالبانو حکومت د پریکړې په وړاندې احتجاج وکړ.
حکومت فعلي وخت کې مکاتب بسته کړه.
ښاغلی پر هدي ویل کله چې اوسني حکومت د انجنونو پر مخ د پانتونونو د تړلو پریکړه وکړه د اسلامي هیوادونو احتجاج او شکایت پورته شو چې افغانستان باید د اسلامي هیوادو له سب څخه لرې نه شي او باید په پوري ډول د عمل اصلاح او د افغانستان د انجنونو زده کړو ته لاسرسی ولري. د بشري حقوقو سر د نړیوال سازمان سربیره یا شپیر نور نړیوال سازمانونه هم د دې پریکړې سره مخالفت ښودلې او دا پریکړې د شرم وړ بللې ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو امریکا او متحدینو یې د بشري حقوقو سازمانونو، سیاسونو او مدني ټولنو د ډیر وخت راهیسې هڅه کوي چې طالبان باید په افغانستان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې متوسطه ښوونځیو او لیسو ته ولاړ شي. مګر اوس د طالبانو د نوې پریکړې په اساس نجونې او ښځې د پوهنتون څخه هم منې سوې. د طالبانو د دې پریکړې غندل او ردول په ملي او بین المللي سطح ادامه لري. د طالبانو څخه غوښتل شوی چې په خپلې دې پریکړې بیا غور وکړي. نور تفصیل په راپور کې ووري.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم پوهنتونونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز په حق له د دسمبر په 13مه په ملي تلویزیون کې په مرکه کې څو دلیلونه وړاندې کړي دي. د ویلي دي چې د محصلینو د حجاب رعایت نه کوو، په میاشتو میاشتو به سفرونه کول او بې محرمه به سفرونه کول، په للیو کې به اوسېدلې، او بل دا چې په اکثر پوهنتونونو کې تعلیمي نظام ګډ وو او په تعلیمي نظام کې هم داسې مضامین وو چې د اوناسو د شان او افغاني کلتور سره برابر نه وو. په طالبانو باندې اوس اعتراض داده چې د دغو ستونزو حل د تعلیمي دروازو بندول نه دي. د تعلیم او تربیه د چارو کارپو روګل افغان وایي چې د طالبانو دغه تازه پریکړه چې د خوشینۍ وړ پریکړه ده افغانستان احقرا طبيعي. نو دلیل څه دی چې طالبان دغه څه اقدامات کوي؟
زما په فکر سره دوی دوه دلیل، یو شرعي وړاندې کوي او بل سیاسي. سیاسي په دې مفهوم چې دوی د ملل متحد کې چې دوی د چوکۍ د نه اشغال کولو ردول او د دوی په رسمیت نه پیژندل په نړۍ کې هغه څه چې دنیا پر دوی فشار راوړي، دوی هم هغه نقطې ته متوجه دي چې دنیا زموږ څخه څه غواړي، د هغه پر ضد حرکت. او بل شرعي مسله یې هغه روایات چې دوی په مدرسو کې زده کړي دي او خپل برداشتونه او تفاسیر یې دي، دوی دا د ښځه دومره په هغه تفاسیرو کې محدودوي. ټویټ دی د وزیر تحصیلات علي چې دا دي په کور کې وړی وړی شي مېړه خدمت کوي، دا رقم تنګلي تفکر د دین تاثر ور ده، دا افغانستان وقحقرا ته بیایي او دا د اسلام مختر لویه څپېړه ده او نفرت ایجادول دي او د اسلام بدنامول دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره و چا وایي چې افغانستان د ښځو د بشري حقوقو د بحران سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتو خارجه وزیر ویلي دي چې امریکا به د افغانانو سره خپل ژمنې عملي کړي. اوس خبره دا ده چې د امریکا لازم او مناسب اقدام بسوي. د کابل د پوهنتون پخوانی استاد محبوب شاه محبوب په دې نظر دی چې په دې کې شک نشته چې امریکا په سیمه افغانستان کې خاص موثریت لري او تر اوسه پورې امریکا په طالبانو باندې د فشار او بندیز خبره کړې ده.
که چیرې امریکا وغواړي چې په طالبانو ځانګړی فشار وارد کړي او دوی دې ته وعده کړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې چلند نرم او یو ډول نرمښت کار واخلي، نو د فشار دوه مهم فاکتورونه پاکستان او قطر دي چې دوی کولی شي چې فشار وارد کړي او د فشار په وسیله یو څه نرمښت وخي. هغه طالبان چې د ټولو طالبانو مشري ورته غاړي دا وي مطلق په دغه فکر دي چې ښځې باید په کور کې ناستې اوسېږي او د ښځو حتی هغه لومړني حقونه هم باید ورنکړل شي. دویمه ډله هغه طالبان دي چې هغه ځوانان دي او دوی خپل آینده ویني په افغانستان کې. په دوی د پاکستان او د قطر فشار شاید مؤثر وي، ولی هغه شیخان چې د اوس مهال په قندهار کې ناست دي او د پریکړې واک لري هغوی شاید د قطر او پاکستان د پریکړو نه ډېر متاثره نه شي.
د افغانستان په تیر حکومت کې د کورنۍ او چارو د وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرسیال او د جمهوریت ریاست په خوانی ویان صدیق صدیقی وایي د طالبانو سره د جګړې لپاره باید افغانستان ته د افغان کمانډو د قواو د تک زمينه مساعده شي او د طالبانو تروریستي رژیم ړنګ شي. خو د سیاسي چارو کارپو زرغون شاه شینوار بیا وایي چې افغانستان ته د کمانډو د قواو لیږل اسي خوبونه لیدل دي چې خارجیان ورسره نوي کمانډو ځان نشي ساتله او خارجیان په خپل افغانستان ته نزي. دی وایي د نجونو په تعلیم بندیز غیر عملی ده.
دو کار دي، یا به طالبان په افغانستان باندې حکومت کړي د جنکو پونځي او خونځي بخلاص، یا به د ویډلې په توګه باندې په غره او راغه کې نو د مکتبونه به بندي.
زرغون شاه شینوار وایي طالبان په دې خبرې ځان د مسؤلیت نه نشي خلاصولی چې امنیت نشته، لالیه نشته او یا کتاب نشته. دا د طالبانو مسؤلیت دی چې ملت ته روغتیایي، تعلیمي، تربیوي او امنیتي اسانتیاوې برابرې کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونه درولې خطر دی. وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا غاک شنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د نجونو د لوړو زده کړو ځنډېدو په غبرګون کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې لاریون وکړ. لاریون کوونکي وایي یا ټول یا هیڅ یو هم باید تحصیل ونه کړي. د بل خوا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شازدفیری کیرن دیگر خبرداری ورکړي د نجونو د لوړو زده کړو او د دروازو بندولو له پریکړې سره طالبان باید د منځوي کېدو لپاره چمتو اوسي او د نجونو د زده کړو په اړه دا پریکړه دوی منځوي کوي. نور حال په راپورټ کې واوري.
دنجونو د لوړ زده کړو ځنډیدو په خبرګون کې په کابل کې لاریون تحصیل لټول لپاره یا د هیڅ لپاره هم نه، ازادي او برابري، امنیت او زده کړې د لاریون کوونکو شعارونه وو. معترضو مېرمنو په خپلو شعارونو کې لموږ سره یوځای شي لنارینه و هم وغوښتل چې له هغوی سره په دغه لاریون کې ګډون وکړي.
برنامه اعتراضي ما رو په خشونت کشیدن، همگه دخترانو لط کردن، شلاق زدن. نظامیای خانم خودم همچنان آورده بود دخترانو شلاق میزدن. حالی ما فرار کردیم، دختران بعضی ها دگیر طالبا هستن.
بلخوا د استرالیا، کانادا، فرانسې، جرمنی، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروی، اسپانیا، سویس، بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارتونو او د اروپایي ټولنې استازي په یوې ګډې اعلامې کې د پوهنتونونو ځنډیدل په کلکه غندلې دي. د نجونو د لوړ زده کړو د ځنډیدو ته په غبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اشار زافرې کرن ډیکر خبرداری ورکړه چې طالبان باید منځوي کېدو ته چمتو اوسي او دا پریکړه به منځوي کړي. مرمن ډکر وایي که طالبان رسمیت پیژندل او مشروعیت غواړي او هغوی غواړي چې په ملګرو ملتونو کې استازی ولري او په نړیوالو کنفرانسونو کې کینی او په یقین سره چې نور پیسې هم غواړي، هغوی له نړیوال ټولنې ډیر شیان غواړي، دا ټول پرته د شرایطو او اړتیاوو نشي ترلاسه کېدلی. د نجونو د زده کړو ځنډیدو پریکړې په غبرګون کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ګڼ شمېر استادانو استعفاوې هم ورکړي دي. د مېرمن د حقونو یو شمېر فعالین وایي د نجونو د لوړ زده کړو ځنډول به سخت افغانستان زیانمن کړي.
که هر چا که دا مشوره طالبان ته ورکړي چې دوی کولی شي داسې بندیزونه پایستر یو فشار په بینالمللي ټولنې لپاره وکاري تر څو دوی په رسمیت باندې وپېژندل شي او بیا دوی فکر کوي په دې شکل کولی شي چې د افغان ولس په زړه کې هیره واچي او دوی په مقابل کې ونه درېږي. زه فکر کوم دا یو غلط تصمیم.
یوشمیر حقوقی کارپوهان وایي د نجونو د لوړ زده کړو ځنډول په ښکاره د خلکو له اساسي حقونو څخه سرغړونه ده.
دا د نجونو د اساسي او شرعي حقوقو صریح نقص او له دې حقوقو نه محرومیت ګڼل کیږي. بې عدالتي ده، ظلم ده او په هیڅ عنوان د توجیه وړ نه ده.
یوشمیر محصلین وایي د نجونو د لوړ زده کړو ځنډول و خو د چي طالبان په ټولنه کې د مېرمنو د حضور خلاف دي.
این تبری بود به ریشه های آخرین درخت امید ما دختران در افغانستان و مسلمان دیشب خیلی شب سختی برای تمام دختران در سراسر کشور بود.
طالبان با این کار نشان دادن که در 20 سال اخیر هیچ گونه تغییری در طرز تفکر و طرز عمل خود به وجود نیاوردن و همان طالبای 20 سال پیشن.
طالبان در 2023 در آگست په میاشت که په افغانستان باندې واکمن شول او له هغه وروسته په سیاسی، اجتماعی او اقتصادی چارو کې د ښځو په مشارکت بندیز ولګاوه. تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي وتړل او په تازه پریکړه کې د پوهنتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سعودي عربستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو او همدارنګه امریکا، اروپا، ملګرو ملتونو ترڅنګ یو شمیر مذهبي عالمانو هم د ښځو په زده کړو د طالبانو د بندیز غندنه کړې او وایي اسلام او نه هم افغان کلتور د ښځو د تعلیم خلاف دی. نور حال د شهناز نفیس پر پورت کې واوري.
په اسری نړۍ کې ډېرې مسلمانان سعودي عربستان د اسلام مرکز ګڼي. خو سعودي عربستان هم په یو وروستي بیان کې ویلي چې د ښځو په تعلیم د طالبانو بندیز حیران کړي او طالبانو نه د پریکړې بیرته اخیستلو غوښتنه کړې. دغه ډول خبرګون ته د طالبانو د لوړو زده کړو لپاره سرپرست وزیر محمد ندیم په جواب کې ویلي چې څوک هم په قرآن او حدیث کې د ښځو لپاره د عصري علومو فرصت ثابتولی نه شي او وایي فرمایشي اسلام نه مني.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بعض امور کی مشورہ و تعلیم دوپارہ نور زینو ته تللی دي. د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې نور خپره د میدان جنگ دا ډیر زیات د افراط او د تفرید د انتشار د منډي ترډي د مقابله او د چیلنجونو ځای وی. نبی صلی الله علیه وسلم خزی هغه میدان نه هم نه دی منی کړی. تاسو اندازه ولګی د پیغمبر په ژوند کې یو خزب جمعات تراتلا او صفائی به کوله او کله چې هغه سو ورځې پیغمبر ونه کتل نو باقده ته پوس وکړلو چې هغه خزه خو ما ډېر وخت شو نه کتله نه چا ورته وویلو هغه خو وفات شوې ده. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر افسوس وکړو او تپوس ته دغه کور ته ورغللو. دا یو دوه مثالونه ما درکو د پاره چې موږ ته اسلام چې کوم دایره کار متعین کړی دی د زده کړې او د تعلیم حواله سره دغه موږ ته اندازه ولګي. حضرت عائشه رضی الله عنها، حضرت ام سلیم، حضرت ام عطیه، حضرت صفیه، حضرت ام حبیبه، اندرنګ حضرت اسماء بنت ابوبکر، ام شریک و اندرنګ فاطمه بنت قیس. دا هغه نمونه دي چې د په معاشري کې ډېر لوی کردار لوبولو.
ترکی بل اسلامی هیواد دی چې وای د طالبانو پریکړه غیر اسلامی او غیر بشری ده او په ټوله نړۍ کې په هر هیواد کې د ښځو زده کړه روا ده.
جو دنیا ہے وہ اس کو ایسے دیکھتی ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جس کے اوپر وہ عمل کروا رہے ہیں اور اس کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا اسلام سے کوئی
نور نڑی دا سے فکر کوي چې طالبان چې څه کوي نو دا په اسلام کې دي. خدا له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري. دا د طالبانو د خوشی اخیستل سوی تفسیر یا تعبیر دی. دا د دوی خپل فکر دی چې وایي میرمنو ته باید تعلیم ورنکړل سي. د اسلام له نظره دا د دولت دنده ده چې د ښځو د پاره د زده کړې زمینه برابر کړي.
د امریکا د اسلامي هیوادونو لپاره پخوانی استاذه فرا پندت هم وای د طالبانو پرنګ اسلامي بل یوزي هم نه دی لیدلې. په تیرو 16 لسیزو کې بیشتر افغان طالبانو د پاکستان مدرسو کې زده کړې کړي. یادی مدرسې اکثره د دیوبندی مسلک پیروي کوي. په دیوبندی طرز فکر د پخوارا سي د ښځو سره د چلند او د نرواکۍ حلالو تور پوری کیږي. د هند په دیوبند کې جوړې شوې مدرسې د روان کال په سر کې د ښځو د کارونو پر ضد هم یو فتوا ورکړې وه. خو د اولسي کار وروسته مدرسه د خپلې خبرې نه په شا شوه. د طالبانو لخوا البته دغه فکر په افغانستان کې اوس د عملي کېدو په حالت کې دی. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ګوزان یو قرباني سوی کورنۍ چې 15 غړي د ناروغي د ژوند څخه بیا برخه کړی دی غوښتنه لري چې د ګوزان پر ضد مبارزه چټکه او روغتیایي ټیمونه دي زیات سي. د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې داسې سیمو ته ځان ورسوي چې پخوا لاسرسی ورته نه و. ابوبکر علیزی په دې باره کې رپورټ تیار کړی.
په ننګرهار ولایت کې د عزت الله د کورنۍ 15 غړي چې نارینه او زنانه پکې شامل دي د پولیو ناروغۍ قرباني شوي چې کورنۍ اوس مهال لګڼو ستونزو سره مخ ده. عزت الله وایي د کورنۍ دا 15 وړ غړي دا مهال د وګو بار دی او په عادي توګه ژوند نشي کولی تر څو دوی همکاري ونه کړي. هغه امریکا اکثر په خبرو کې وویل
څرنګه چې زموږ د کورنۍ څخه په دغه ناروغۍ باندې 15 کسان اخته شوي دي چې درې نارینه او دوه زنانه دي. دغه وحشي وایروس ورنه د ژوند خواږه اغیستې دي او زموږ د اوګو بار دی نشي کولی چې د نورو په څیر ژوند وکړي.
عزت الله زیتبی په خوابه د عامه پوهاوي ټیمونو دایمي کار کاوه. اوس مل روغتیا وزارت او نړیوالو ټولنو دا غوښتنه ده چې بیرته دایمي ټیمونه فعال کړي چې د ولس او روغتیایي ادرسونو ترمنځ رابط وسي تر څو له یوې خوا خلک پوه شي او له بلې لوري ماشومان له واکسینو پاتې نه شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د محوه کولو د عملیاتي مرکز رئیس نیکولیشا مومن امریکا غږ سره په خبرو کې بیا د داسې غوښتنو او پیښو په تړاو وایي په ټولو سیمو کې منظم سرویلانس شتون لري او په هر حالت کې ماشومان واکسین کوي.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.